د آزادې رادیو د نن ورځې خبرونو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. نن سه شنبه ده د 1499 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوې یوشتمه ده چې د 2021 میلادي کال د فبروري له 9 نیټې سره برابر ده. د آزادې رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان مرستیال ولسمشر پر طالبانو تور لګوي چې له هم لال قاعده شبکې سره اړیکې پالي. نور موضوعات هم لرو خو له هر څه مخکې خبرونه. د هم د خبرونو سرچکی تمه ده چې ولسی جرګه سبا د 1400 مالی کال د ملي بودیجې د طرح په اړه بحث وکړي. په دایکندي کې د یو ماین چاودنې یو پولیس وژلی او 15 نورې ټپیان کړي دي او د ډونالډ ټرمپ د مدافع وکیلانو ډلې له سنه غوښتي دي چې د پخواني ولسمشر د استیضاح پلان لغوه کړي. بشپړ خبرونه تمه ده چې د افغانستان ولسی جرګه سبا چهارشنبه د 1400 مالی کال د ملي بودیجې د درېمې طرحې په اړه بحث وکړي. د جرګې یو شمېر غړو پرون په عمومي غونډه کې وویل چې د بودیجې په طرحه کې ډېر لږ بدلون راغلی. د ولسی جرګې د اعلامیې له مخې د توازن او عدالت نشتوالی د نیمګړو پروژو حذف او په یو نویم او دوه نویم کوډونو کې د کمښت نه راتګ د بودیجې د مسودې له مهمو ستونزې دي. ولسی جرګې له دې مخکې دوه ځلې د ملي بودیجې طرحه رد کړې ده. د جرګې ځینو غړو همداراز وویل چې د بودیجې پر وړاندې باید سیاسي چلند ونه شي، بلکې باید د ملي ګټو په اساس تصویب شي. په کابل کې پرون په 2014 کې یو تن ووژل شو او دوه نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو رسنیو ته په استولو معلوماتو کې ویلي دي چې لومړۍ چاودنه مازیګر مهال په پښتونستان واټ کې وشوه او یو کس پکې ووژل شو. په خواله رسنیو کې د 14 ویډیو خبر شوې چې یو سراچا موټر په داسې حال کې خی چې د موټرو او خلکو په غنګونه کې د 14 هدف ګرځي. د کابل امنیه قومندانې همدارس په بګرامه یو سیمه کې مخام محل د پولیسو پر یو رینجر د یوې 14 خبر ورکړی او وایي دوه پولیس پکې ټپیان دي. د دې حمله مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو افغان چارواکو په وار وار طالبان د مقناطیسي ماینونو په 14 پړه بللي. د دایکندي مرستیال ولی تاییدوي چې په دغه ولایت کې د یو ماین چاودنې یو پولیس وژلی او 15 نور یې ټپیان کړي دي. محمد علي اورزګانی آزادۍ راډیو ته وویل چې چاودنه پرون ماسپښین د پاته ولسوالۍ په تمزان کوتل سیمه کې شوې.
فشاری ماین کله چې یو سرتیری پرې پښه کېښودله وچاودید. مجموعا شپږ تنه وو، یو یې وژل شوی او 15 نور ټپیان دي.
مرستیال ولی زیاته کړه د پیښې ټپیان د درملنې لپاره په هلیکوپټر کې کندهار ته انتقال شوي دي. پاتو د دایکندي ناامنه ولسوالۍ ده چې وخت ناوخته ترې د بریدونو او چاودنو راپورونه ورکول کېږي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د ډونالډ ټرمپ د مدافع وکیلانو ډلې پرون دوشنبه پر سنا غاګو کړ چې د پخوانی ولسمشر د استیضاح پلان شوی بهیر لغوه کړي. تمه ده چې د امریکا په سنا کې د ښاغلي ټرمپ د استیضاحي محاکمې دوهم دور نن پیل شي. واړه سل سناتوران به د قاضیانو په توګه حکم کوي چې د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ د یو شمېر کسانو د یرغل په قضیه کې پخوانی ولسمشر پړ دی کنه. په دې ورځ د یو پولیس په ګډون لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. د ټرمپ د مدافع وکیلانو ډلې ویلي دي چې پخواني ولسمشر پر کانګرس د یرغل په قضیه کې هیڅ راز مستقیمه ونډه نه درلوده. د سنا ډیموکراتان به د ټرمپ د محکومولو لپاره د اولسو جمهوري غوښتونکو ملاتړ ته اړتیا ولري. ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال هم یو وار استیضاح شوی و، خو بیا یې براءت ترلاسه کړ. جرمنی، سویدن او پولند د یوې ګډې هڅې په ترڅ کې درې روسی ډیپلوماتان له خپلو هیوادونو ایستلي. دا اقدام وروسته له هغې کیږي چې روسیې تیره جمعه د دې هیوادونو ځینې ډیپلوماتان له مسکوه وایستل. جرمنی پرون اعلان وکړ چې په برلین کې د روسیې د سفارت یو کارکوونکی ایستلی. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې روسیې د جرمنی د سفارت د یو کارکوونکي په ګډون یو شمیر اروپایي ډیپلوماتان اړ کړل چې له مسکوه ووځي. سویدن هم ورته ګام پورته کړی او په پلازمینه سټاکهولم کې د روسیې د سفارت یو کارکوونکي ته خبر ورکړی چې له دې هیواده وزي او پولند په لویدیز ښار پوزنان کې د روسیې د قونسلګرۍ یو کارکوونکي ته له دې هیواده د وتلو امر کړی. مسکو د اروپایي هیوادونو پریکړه ناسمه بللې او ویلي دي چې ډیپلوماتان یې په غیر دوستانه ډول ایستل شوي دي. او یو برتنوی ځوان له یو کلنې کوما وروسته پسد شوی او نوی د کورونا له وبا خبر شوی دی. 19 کلن جوزف فلاول د 2000 کال د مارچ په لومړۍ نیټه په یو ترافیکي پیښه کې پر سر ژور ټپ واخیست او کوما ته ولاړ. د کورونا د محدودیتونو له کبله د دې ځوان کورنۍ ډیره لږه اجازه درلوده چې روغتون ته ورشي او له فاول له نږدې وګوري. فلاول که څه هم اوس له دې وبا د دې وبا له خپرېدو خبر شوی خو د کوما پر مهال 2 ځلې کورونا نیولی و او بیرته ښه شوی و. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلی شئ. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. د خپرونې په دوام کې و باورې چې مرستیال ولسمشر امرالله صالح پر طالبانو تور لګوي چې اوس هم له القاعده شبکې سره اړیکې پالي. ولسی جرګه وایي د 1400 کال د بودیجې په مسوده کې نیمګړتیاوې لا هم پر ځای پاتې دي.
موږ د ملت د ښېګڼې لپاره کار کوو، باید په هماغه ډول باندې و کې صاحبان بودیجه تصویب کړي، نه د یو څو اشخاصو د غوښتنې په اساس.
په پکتیکا کې ډیره وزیرستاني کډوال د بشری مرستو غوښتنه کوي.
موږ دا غوښتنه د انسانانو د ډبلیو نه چې زمونږ ته د خیمه روري او آیتون درول چې زمونږ وضعیت ته وکړي. دلته داسې خلک دی چې یو وخت خوري یو وخت نه خوري.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې جرمني، سویډن او پولند د روسیې پر ضد په یو ځوابي اقدام کې روسی ډیپلوماتان له خپلو هیوادونو ایستلي. نور مطالب هم لرو. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح طالبان تورنوي چې له القاعده شبکې سره اوس هم اړیکې پالي. ښاغلی صالح دا خبره له فرانس سلروش تلویزیون سره په یوه نوې مرکه کې کړې ده. له دې 2 ورځې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په یو راپور کې طالبان له القاعده سره په اړیکو تورن کړل. صفی الله ستانکزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د امریکا طالبانو په تړون کې د هغو ژمنو په مقابل کې چې امریکا له طالبانو سره کړي، له دې ډلې یوه لویه تمه دا ده چې له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. هغه تمه چې د لوړپوړو افغان چارواکو او ځینو بهرنیو سیاستوالو په اند طالبانو نه ده پر ځای کړې. په تر ټولو تازه مورد کې د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح فرانس تلیریش تلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي القاعده عملا د طالبانو تر څنګ په افغانستان کې جنګیږي.
افټر فبروري 2020
د 2000 کال له فبروري وروسته چې طالبانو ژمنه کړې وه د القاعده قربتوب نه کوي. د هغوی په لیکو کې لا هم القاعده فعالیت کوي. د القاعده درې مشران په نومبر کې له منځه یوړل سو. دا له هغه ژمنې څو میاشتې وروسته و چې دوی له نړیوالو ترهګریزو شبکو د جلا کېدو په خاطر سپارلی وو. همدارنګه ملګرو ملتونو اټکل کړی دی دا اوس چې زه له تاسو سره غږیږم، لږ تر لږه 1500 بهرني ترهګر چې اکثره یې له القاعده سره تړلي دي د طالبانو تر څنګ په افغانستان کې جنګیږي.
ښاغلی صالح دا خبرې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو راپور په بنسټ چې د فبروري په 3 مخبور شوی کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر القاعده، داعش او د هغې پوری د تړلو ډلو په اړه د تحلیل او تعزیراتو څخه د نظارت کمیټې په خپل راپور کې ویلي طالبان او القاعده اړیکې لري او په بدخشان، غزنی، هلمند، خوست، کونړ، کندوز، لوګر، ننګرهار، نورستان، پکتیا او زابل کې د القاعده او ورسره تړلي 200 تر 500 کسان فعالیت لري. د راپور له محتویاتو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د وی اعلامیه په خبرولو سره تود هرکلی وکړ، ځکه د القاعده په اوسنیو جنګیالیو سربیره د القاعدې د هغو مشرانو په اړه معلومات ورکړي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې له منځه وړل شوي. د 2023 کال اکتوبر په 24مه د القاعده یو لوړ پوړی غړی د رسنیزو چارو مسؤول ابو محسن المصري چې په حسام عبدالرؤوف مشهور و د غزنی په اندړو کې ووژل شو. اخوا د هند نیمه وچې لپاره د القاعده مرستیال محمد حنیف مشهور په عبدالله د نومبر په 10مه په فرا کې ووژل شو. د القاعده د دغو دواړو مشرانو وژنو ته د ملګرو ملتونو په راپور کې هم اشاره شوې او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د دوی وژنې دا ثابتوي چې طالبان له القاعده سره اړیکې پالي. تازه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دوشنبه په یوه اعلامیه کې خبر ورکړ چې د ننګرهار ولایت لپاره د القاعدې د جلب او جذب مسؤول نیولی. د اعلامیې له مخې د سید اکرام په نوم د القاعده نیول شوی غړی دوه میاشتې مخکې له سعودي عربستانه ننګرهار ته ورغلی و. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند د افغان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د تازه څرګندونو په ارتباط د ازادي راډیو پیغام ځواب نه کړ. مخکې دې ډلې ویلي وو له امریکا سره تړون ته وفاداره پاتې شوې او وخت نا وخت یې هغه راپورونه هم رد کړي چې دا ډلې له القاعده سره په اړیکو تورنوله. د امریکا متحدو ایالتونو نوې ادارې ویلي له طالبانو سره تړون ارزوي او ګوري چې دې ډلې له ترهګرو سره د اړیکو د پرې کولو په شمول په خپلو ژمنو وفا کړي که څنګه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي له هم د 1400 کال د بودیجې په سند کې جدي ستونزې شته او هغه بدلونونه چې دوی وړاندیز کړی وو په پام کې نه دي نیول شوي. وکیلانو پرون دوشنبه په عمومي غونډه کې پر دې سند چې له دوه ځلې مخکې هم له دې رد شوی دی او د دریم ځل لپاره جرګې ته استول شوی دی بیا هم نیوکې وکړې. په دې اړه نور جزئیات له کابله په دې راپور کې.
د 1400 مالی کال بودیجې پر سر د حکومت ولسی جرګې لانجه دا سند لومړی ځل د جنوري په 2مه د جرګې لخوا رد شو. اوس چې له میاشت زیات وخت پیاوړي لا یې هم برخلیک نه دی معلوم. افغان حکومت د ولسی جرګې لخوا د دوه ځلې رد وروسته د ملي بودیجې سند د دریم ځل لپاره ولسی جرګې ته استولی، خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا وایي هغه بدلونونه چې په دویم سند کې غوښتل شوي وو په دریم سند کې هم پر خپل ځای دي او ورته پام نه دی شوی. د ولسی جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کټوازی:
د 1400 مالی کال بودیجا دریم مسوده د شنبه پورا رسمن د ولسی جرګې ته رسیدلې ده، چې یاد دریم مسوده د دویم مسوده څخه کوم توپیر نه لري. په دریم مسوده کې د دولتي کارکونکو د معاشونو یو شانوالی په اکل د دویم مسوده په پرتله هیڅ ډول تغییر نه دی راغلی. هغه ولایتي پروژې چې قرارداد دي تدارکاتو د سروې او د ډیزاین په حالات کې دی په دریم مسوده کې بیا هم نه دي شامل شوي.
د ولسی جرګې بلغړی کریم اتل وی له عدالت پرته باید بودیجه تایید نشي.
ترڅو په بودیجه کې عدالت نه وي تامین شوی، هغه بودیجه چې د ملت لپاره وي او موږ د ملت د شیګن لپاره کار کوو باید په هماغه ډول باندې وکي صاحبان بودیجه تصویب کړي، نه د یو څو اشخاصو د غشتنی او ګټ په اساس باندې.
د بودیجې د وزارت عمده لاملونه د دولتي مامورینو د معاشونو نه یو شانوالی، د یو نوی دوه نوی او دوه ویش کوټونو په بودیجه کې کمښت، د هغو ادارو د بودیجې کمښت چې ولسی جرګې نه دی تایید کړي او د ملي دستورخان د بودیجې رد و. خو د افغانستان د مالیه وزارت بیا وایي د ولسی جرګې ټول وړاندیزونه د بودیجې په دریم سند کې ځای پر ځای کړي. د دې وزارت لوري ازادي راډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دولتي کارکونکو د معاشونو د زیاتوالي په هدف 1.5 میلیارد افغانۍ ځانګړي شوی چې د بودیجې اداري اصلاحاتو د کمیسیون د اصول پاڼې لمخې به تطبیق شي. د دې خبر پاڼې په حواله د دولتي کارکونکو د معاشونو د زیاتیدو طرحه به روان مالی کال تر نیمایي پورې بشپړه او کابینه ته وړاندې شي. د مالی وزارت په خبر پاڼې کې ویل شوی چې د ملي دسترخوان پروګرام بودیجه په دریم سند کې رد شوی او دغه شان د 2.5 څخه هم 1.5 میلیارد افغانۍ کمی شوی دي. خو دا چې ولسی جرګه به کله د ملي بودیجه دریم سند رایخستنې ته وړاندې کړي په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. خو د دې جرګې د مالی کمیسیون مشر میر افغان صافی وایي د بودیجه سند له تخنیکي ارزونې وروسته د ولسی جرګې تالارته وړاندې کیږي.
بودیجه راغلی کمیسیون د مالی بودیجه ته، وکیل صاحبان دي اوس مخکې د وخت تفسیر نه کوي، پرېږدي دي چې موږ په تخنیکی کار وکړو. 1.5 کو 2.5 کو 15.5 کو ټول بررسی کو، پس د بررسی نه بیا موږ راشو دغه ځکه به تاسو وضاحت درکو چې څه مشکلات به د بودیجه کې شته او که حل شوي دي، پس دا غیبه تاسو خپل تصمیم ونیسئ.
د 1400 مالی کال ټوله بودیجه 425 میلیارد افغانۍ وچی د ولسی جرګې لومړی ځل را دروسه په دویم سند کې 40 میلیارد افغانۍ زیاتوالی پکې راغی. اوس د دریم سند له تایید او رد وړاندې 403 میلیارد افغانۍ د چې 311 میلیارد عادي او 118 میلیارد پراختیایي بودیجه ده.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
آیا بایدن کولی شي چې له افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي؟ دا د هغه مطلب سرلیک دی چې په ایشیا ټایمز ورځپاڼه کې خپور شوی. د مطلب لیکوال وایي د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن د فبروري په 4 د هیواد د بهرنۍ پالیسۍ په اړه وینا کې د افغانستان یادونه وکړه. په دې وروستیو کې د افغانستان د مطالعاتو ډلې د امریکا کانګرس ته په یوه نوي راپور کې وړاندیز کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دې وغځوي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د فبروري د موافقې له مخې ټول امریکایي سرتیري به تر می میاشتې پورې له افغانستان په دې شرط وځي چې طالبان د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه او له القاعده سره د اړیکو د شلولو په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي. د مطلب لیکوال ویلي چې که په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمیدا بهیر او په قطر کې بین الافغاني خبرې ناکامه شي، احتمال شته چې افغانستان له کورنۍ جګړې سره مخ شي. لیکوال په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیک نیولې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د بهیر او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه پیښو ته کتنه کړې. لیکوال په ټوله کې داسې نتیجه اخلي چې بالاخره بایډن ښایي په نه لیوالتیا سره په افغانستان کې د متحدو ایالتونو د پوځي حضور دوام ته د وضعیت د ښه کېدو په هیله غاړه کیږدي. یوه افغان پیلوټ امریکا ته د تلو لپاره بیا د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې د پیلوټ محمد نعیم اسدی د مدافع وکیل له قوله ویلي چې د امریکا حکومت د پناه اخیستو پر غوښتنې غور کوي. اسدی د هلیکپټر پیلوټ دی چې د راپورونو له مخې تیر کال د یو امریکایي ژوند ژغورلی و، خو ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د امریکا دفاع وزارت تیر کال ویلي و چې متحدو ایالتونو ته د اسدی او د هغه د کورنۍ د تلو ملاتړ ځکه کوي چې ممکن طالبان هغه ووژني. خو وروسته پنټاګون خپل پریکړه بدله کړه او ویل چې له لوړ پوړو چارواکو سره په دې اړه مشوره نه وشوې. د سټارز اند سټرایپس په لیکنه په تیرو 2 اونیو کې د هدفي وژنو په ترڅ کې 2 افغان پیلوټان ووژل شول، یو په کندهار کې او بل په کابل کې. د ورځپاڼې په دوام کې لولو چې متحدو ایالتونو په افغانستان کې د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا او پراختیا په چارو میلیارډونه ډالر لګولي، خو د لیکوال په باور وروستۍ وژنې هغه ګواښونه په ډاګه کوي چې افغان پیلوټان ورسره مخامخ دي. سټارز اند سټرایپس لیکي اسدي تیره جمعه ویلي و چې هیله مند یوه ورځ وکولی شي چې له خپلې میرمن او 4 کلنې لور سره امریکا ته ولاړ شي.
په پکتیکا کې میشت وزیرستاني کډوال افغان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ، نړیوال خوراکي پروګرام او نورو بنسټونو د مرستو د دوام غوښتنه کوي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل له یوې خوا کاروبار نه لري او بل خوا ته نه ژمنې مرستې ورسره شوي او نه هم خوراکي توکي ورکړل شوي. دوی وایي چې له دې سره یې ستونزې ډېرې شوي دي. له بلې خوا ځایي چارواکي د کډوالو ستونزې مني او غوښتنې یې پر ځای بولي او هیله څرګندوي چې د نړیوالو مرستندویانو د مرستو پر مټ به په نږدې راتلونکي کې له دوی سره د مرستو بهیر بیا پیل شي.
په پکتیکا کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له یوې خوا ورسره په روان ژمي کې د ژمنیو توکو مرسته ونه شوه او بل لوري ته له 2 میاشتو راپه دې خوا دوی ته خوراکي توکي نه دي ورکړل شوي. په بیرمل کې میشتو وزیرستانیو کډوالو خپلې یاد ستونزې او غوښتنې د ټلیفون له لارې آزادۍ راډیو سره شریکې کړې. وزیرستاني کډوال زاهدالله د افغان حکومت غوښتنه وکړه چې په پکتیکا کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو د حالات د لیدو په خاطر د سیمې ته پلاوی ورولېږي.
لکه څنګه دلته واورې ورېږي او ډېر ستونزې سره خلک مخامخ دي، زمونږ خیمه ټوله زړه شوې دي. موږ دا غوښتنه د انسیانه د ډبلیو نه چې زمونږ ته د خیمه روري او آیتون درولږي زمونږ وضعیت ته وکړي دلته داسې خلک تای چې یو وخت خوري یو وخت نه خوري او نه دم سواک ته طریقه شته.
د پکتیکا په ارګون او د برمل ولسوالۍ په دریو سیمو مرغه لامان منګړیتي کې د وزیرستانیو کډوالو شاوخوا 3000 کورنۍ اوسیږي چې د چارواکو په وینا له دې جملې 2200 کورنۍ بایومیټریک دي. د برمل د سیمې یو بل اوسیدونکي وزیرستاني کډوال اید حسن ویل تیره میاشت د سروې ډله ورغلې وه او د مرستو ژمنه یې ورسره وکړه، خو هغوی هم مرسته نه ده ورلیږلې.
دوه کاله شي چې کومه نغدي مرسته وه امیر نه بند شوله، خوراکي مرسته چې دوه هغه دا ستو چې په دوه درې میاشتو کې یو وروشي بیا بیا ورکړل شي. اوس دا تره میاشت مخکې کوم انجینران چې راغلي هغه مې سره بیا دا وعده وکړله چې تاسو انشاءالله د نوي کوم نه دوله بیا میز نغدي مرسته درکوي، خوراکي مواد درکوي، خو هغه اندازه دوه میاشتې وسولې خدای سپرې مېشت هغه مرسته راغلې نه دو میز دا غوښتنه کوي چې په نره نړۍ کې کومه مرسته ورکول شي، میز ته دغه په خپل خاک په خپل ټیم باندې ورسوي.
بل لوري ته د پکتیکا د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په یاد ولایت کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او هیله څرګندوي چې د نړیوالو مرستندویانو د مرستو پر مټ به په نږدې راتلونکي کې دوی سره د مرستو بهیر بیرته پیل شي. دا پکتیکا د کډوالو رئیس مریالی فزریار ویل
دا چې د وزیرستاني داخلي بیځای شو لپاره د دبليو اف پی میاشتنۍ مرستې د ور سی ډی د قرارداد د اختتام له امله لزنډ سره مخ شوی وي. انشاءالله د دبليو اف پی نه چې موږ کوم معلومات اخیستي دي وستا برنامه توانېدلې ده چې قرارداد وګټي او دا قرارداد عملی کی او دوی ته به انشاءالله تعالی میاشتنی خوراکونه په خپل وخت سره رسیږي او د ژمنیو مرستو لپاره یونیسیر کوم مثبت جواب مخته نه ده پریښی تر دې دمه پورې.
یاد دیوی د پاکستان پوځ د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل چې له کابلې لکونه کسان بنو د خیبر پختونخوا او پاکستان نور برخو ته کډوال شول. په دوی کې زرګونه کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم واوښتي. د پاکستان حکومت په څو پړاوونو کې له پکتیکا او خوست څخه د وزیرستانیو کډوالو ګڼې کورنۍ په بنو کې د بکخیلو کیمپ او بیا خپلو کلیو ته ستنې کړې. خو د چارواکو په وینا په دې ولایتونو کې اوس هم د وزیرستانیو کډوالو شاوخوا 10000 کورنۍ میشتې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
جرمنی، سویدن او پولند د یوې ګډې هڅې په ترڅ کې درې روسي ډیپلوماتان له خپلو هیوادونو وایستل. دا کار وروسته له هغه وشو چې تیره جمعه روسیې د دغو دریو اروپایي هیوادونو ځینې ډیپلوماتان له مسکو وایستل. مسکو دا اروپایي ډیپلوماتان تورن کړي وو چې د روسیې د حکومت پر ضد مظاهرو کې ګډون کړی وو، هغه تور چې د جرمنی، سویدن او پولند لخوا رد شو. په دې اړه پام وکړئ د سفیولا ستانګزی راپورته.
دا څو وروستۍ اونۍ د اروپایي ټولنې او روسیې سیاسي اړیکې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې دي. لومړی روسیې اعلان وکړ چې د جرمني، سویډن او پولند ځینې ډیپلوماټان او د کنسولګرۍ کارکونکي د روسیې د حکومت ضد مظاهرو کې د ګډون په خاطر له دغه هیواده باسي. تر دې اقدام وروسته یادو درې اروپایي هیوادونو تایید کړ چې ډیپلوماټان د جمعې په ورځ له روسیې ووتل. یادو هیوادونو اوس ورته اقدام کړی دی. جرمنی د دوشنبې پر ورځ اعلان وکړ چې په برلین کې د روسیې د سفارت یو کارکونکی ایستلای دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي روسیې د جرمنی د سفارت یو کارکونکی په شمول یو شمېر اروپایي ډیپلوماټان اړ ایستل چې له مسکو ووزي. د جرمن چارواکو په خبره د روسیې دې کار هیڅ توجیه نه درلوده. برلین همدارس د کرملین د اصلي منتقد د اپوزیسیون بندي مشر الکسی ناوالنی په پلوي په مظاهرو کې خپل ډیپلوماټانو ګډون رد کړی دی. سویډن هم ورته ګام پورته کړی. په پلازمینې سټاکهولم کې د روسیې د سفارت یو کارکونکي ته خبر ورکړی چې له سویډن ووزي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر ان لیندی په خپل ټوټر لیکلی د روسیې د سفارت یو کارکونکي د ایستلو اقدام له روسیې د یو سویډني ډیپلوماټ د نه منلو اخراج د پریکړې په غبرګون کې شوی. لیندی ډاډ ورکړی چې ډیپلوماټ یې په روسیه کې یوازې خپل دنده ترسره کوله. پولند هم دوشنبه د پوزنان لویدیز ښار کې د روسیې د کنسولګرۍ یو کارکونکي ته ویلي چې له دغه هیواده ووزي. د پولند د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې دغه پریکړه له جرمني او سویډن سره په همغږۍ شوې ده. اخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل له اروپایي هیوادونو د دریو ډیپلوماټانو اخراج د توجیه وړ نه دی او په غیر دوستانه شکل ترسره شوی دی. کرملین د اروپایي ډیپلوماټانو د ایستلو لپاره دلیل راوړی و چې ګواکې دغو ډیپلوماټانو د روسیې حکومت ضد اعتراضونو کې په ګډون سره د روسیې په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوله. جرمني، سویډن او پولند د روسیې دغه ادعاوې بې ځایه وبللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او ځینو نورو د روسیې لخوا د اروپایي ډیپلوماتانو د ایستلو پریکړه غندلې وه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د اف ام پسل اشاریه 15 څپه په پلازمینا کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د پزړه پورې خبرو اترو یو نوی برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. تمه ده چې د افغانستان ولسی جرګه سبا چهارشنبه د 1400 مالي کال د ملي بودیجې د درېمې طرحې په اړه بحث وکړي. له دې مخکې د بودیجې دوه مسودې د ولسی جرګې لخوا رد شوې دي. په کابل کې پرون په 214 کې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. یوه چاودنه د کابل ښار په پښتونستان واټ کې او بله چاودنه په بګرامیو سیمه کې شوې ده. د دایکندی مرستیال ولی وایي چې په دې ولایت کې د یو ماین چاودنې یو پولیس وژلی او 15 تنه نور یې ټپیان کړي دي. د ډونالډ ټرمپ د مدافع وکیلانو ډلې پرون دوشنبه له سنا وغوښتل چې د پخواني ولسمشر د استیضاح پلان شوی بهیر لغوه کړي. تمه ده چې د امریکا په سنا کې د پخواني ولسمشر د استیضاحیه محاکمې دوهم پړاو نن پیل شي. جرمنی، سویډن او پولند د یوې ګډې هڅې په ترڅ کې درې تنه روسي ډیپلوماتان له خپلو هیوادونو ایستلي دي. دا اقدام وروسته له هغې کیږي چې روسیې تیره جمعه د دې هیوادونو یو شمیر ډیپلوماتان له مسکو وایستل او یو برتانوی ځوان له یو کلنې کوما وروسته پسد شوی او نوی د کورونا له وبا خبر شوی دی. 19 کلن جوزف فلاویل د 2000 میلادي کال د مارچ په لومړۍ نیټه په یوه ترافیکي پیښه کې پر سر ژور ټپ واخیست او کوما ته ولاړ. فلاویل که څه هم اوس له دې وبا له خپرېدو خبر شوی، خو د کوما پر مهال دوه ځلې کورونا نیولی او بیرته ښه شوی و.
دا ژوند رنگونه.
نن مې عتیق الله وتک
درته وایي چې څومره وخت کېږي چې دلته د پولی تخنیک په پوهنتون کې ته په ښایسته وخت کې کار کوې؟
اته کاله کېږي چې زه دلته وظیفه اجرا کوم.
ښه، موږ چې راغلو دلته ډېره ښه هوا واقعا په سړي باندې ډېر ښه تاثیر لري. ته خپله چې دلته کار کوې که نه، څومره ورسره خوشحاله یې؟
له حده زیات دلته خوشحاله یم. په دې خپل وطن کې څه زه کار کوم ډېر خوشحاله یم.
درته وایي چې خپله دې کوم ګلان دلته ایښي دي؟
ګلان مې ایښي خو نومونه یې داسې دقیق نه پېژنمه. خوشبوی ستا کې نور هم داسې ګلان ستاینې
خاطره.
اوخه کوم خوشبوئی ده؟ دا خوشبوئی ده، دا کل کاروس ده.
ښه،
او دا یو رقم ګل ده چې ډیر دا نه همیاستي ګل کی.
ښه،
دا څه دا غټه وینه؟ دا ګل تویږي، دا ګل تقریبا یو میاست اندسه تک سپین ګل پاتې کی.
تاسو ویل د ګلانو نمونه نه پیژنم، بیا څنګه خوښسته نمونه راته واخسته؟
و نمونه خو می واخسته، خو دغه ګل نوم اصلي نه پیژنم.
ښه،
او دا ما خپل تربیه کړی، خپل می خېدی
ډیر ښه. څه رقم تربیه کوي؟ ورځ کې څو ځله اوبه ورکوي؟
په ورځ کې څو واره نه، په درې ورځې بعد زه دې ته اوبه ورکوم.
ښه، او نور سره ورکوي؟
سره هم ورکوم. خاوره هم پستوم، سره هم ورکوم. سره مې له بازار ورته اخیستې ده.
ښه،
پچې مې ورته اخیستې دي، ما ورکوم زما.
څومره بیل دی پچو سره دا ګل قوي سه؟
تقریبا دا ګل د ماش په کلان ګل ده.
نامه خدا
او دی 15 کاله ګل ونه ک اوس په ګل راغله.
15 کاله دی اوسه لا ورته وکړه؟
15 کاله نه اوسه لا ورته کړه.
نور دغه دی پولی تخنیک په پانتون کې چې ډیر زیات خوښ دی.
د ما پولی تخنیک پانتون کې محصلین ډیر خوښ دي. سدل ته راځي د پزا غونډه پکاسته خو ډیر ښه خلک دي. زه ډیر ښه خاطرات لرم، له هر استاد زه ځان ته خاطره لرم.
ډیر ښه، په دې لاته ټول ژوند دی له خو خاطرونه ډکی.
واقعا هم دغه ټول ژوند مې ډیر له خو خاطرو ډک.
ډیر مننه خیر
خایش کو
زموږ راغله ازادي رادیو اوري
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org
د ازادۍ رادیو د دې خبری مجلې په وروستیو ثانیو کې یو قدرمن اوریدونکو د خبرونه پای ته ورسیده او بل نیم ساعته خبری مجله پیلېږي چې په دې خبرونه کې سید سمی عباس ستاسو کوربه دی او د پستودیو کې دی عباس